په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعتونه د ازادي په چپو کې خبرونې ته ځانګړې سوي دي چې تاسو کولی سئ وروسته واورئ. په دې خبرونه کې به په لومړي ساعت کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو باندې او پر تازه پرمختګونو باندې بحث وسي. تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ. د خبرونه به وروسته زما همکاران درته وړاندې کړي، خو تر هغه دمخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، نن ماپښین د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې تیره جولای میاشت د ملکي وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه، او په هالنډ کې سر له نن څخه ښځې نسي کولی په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، تمه د نن ماپښین د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو پرمختګونو خبرې ورسره وکړي. ټاکل شوی ده ښاغلی خلیلزاد نن ناوخته تر پاکستان وروسته قطر ته ولاړ سي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې د سولې اتم پړاو خبرې به رسمن د جمعې په ورځ د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ پیل سي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي تیره جولای میاشت د ملکي وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکي وګړي وژل سوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښيي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان په 24 ولایتونو کې اوښتي چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغه مرګ ژوبلې اصلي لاملونه ځانمرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه شي، خو هوایي بریدونه او شپنی عملیات د مرګ ژوبلې دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په تېره جون میاشت کې 190 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ وه، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودید. 34 تنه پکښې وژل شول او 12 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50% د وسلوالو مخالفینو لخوا سوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د اوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه داسې مهال سوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دښتې په یوې کمربندي سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډله ییز برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې سول. په اعلامیه کې راغلي چې په دې پېښه کې درې نور طالبان ټپیان سوي دي او د دوو مړي د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې پېښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په کابل کې د ماین چاودنې دوه پولیس ووژل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کابلي ساعت 4:30 صبح امروز انفجار در حوضه 15 در منطقه پنج فامیلی صورت گرفته. دو نفر از پولیس ما به شهادت رسیده و 3 مجروح می باشند.
د شغلی فرامرز په خبره د مقناطیسی ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په هالنډ کې سر له نن څخه ښځې نسي کولی په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. دا قانون چې یو کال دمخه د هالنډ د پارلمان لخوا تصویب سوی و نن د اګست لومړۍ نافذ سو. د دې قانون له مخې د مخ پټوونکو اسلامي حجابونو په ګډون پر ټولو هغو نقابونو بندیز ولګېد چې ټول مخ پټوي. دا قانون وایي هیڅوک نسي کولی ښوونځیو، حکومتي ودانیو، روغتونونو او عامه ترانسپورټي وسایطو ته د ایمني خولیو، د اسکي ماسکونو او یا نورو هغو پوښونو سره چې ټول مخ پټوي ورننوځي. که څه هم دا قانون د عامه تاسیساتو او ترانسپورت د خوندیتوب هدف جوړ شوی، خو ځینې منتقدین وایي د دې کار هدف د ځینو مسلمانو میرمنو لخوا د برقې یا مخپټي اسلامي حجاب له منځه وړل دي. اټکل کېږي چې په هالنډ کې له 100 to 400 پورې میرمنې هر ورځ داسې حجابونه اغوندي. اتریش، بلجیم، فرانسې او نورو اروپایي هیوادونو له وړاندې په دې وروستیو کلونو کې په عامه ځایونو کې د مخپټي حجاب پر اغوستلو بندیز لګولی دی. د هالنډ امنیتي چارواکي اوس اړ دي چې مخپټي میرمنې ودروي او د مخ ته ښودلو غوښتنه ترې وکړي، که چیرې دا غوښتنه ونه منل سي هغه میرمنې به عامه تاسیساتو ته له ورتلو منع سي او لږ تر لږه 150 یورو جریمه به ورکوي. دا معلومه نه ده چې دغه قانون به په پلازمینه امستردام او نورو ځایونو کې څنګه عملي کیږي، ځکه عامو خلکو ویلي چې دوی به دا قانون ونه مني. او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په ویلامی کې پر شغل ظریف د بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازولي وبلله او ویل دي چې جواد ظریف په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خامنه‌ای ته کار کوي. په ویلامی کې د امریکا د خزانه د وزیر استیفن منوچین لخوا ویل سوی چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبری د کارونه او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویاند دی. د منوچین په وینا پر جواد ظریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته دا څرګند پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات په هیڅ ډول د منلو نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بندیزونو په لست کې شاملېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا بندیزونو پر د کورنۍ ځکه اغیز نه لري چې له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمني نه لري. د خبرونو ته پای.
آزادی پڅپوکي
درامواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره پرې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. زلمی خلیل زاد له طالبانو سره دا ځل د خبرو تر پیلېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې دا وار د سولې په ارتباط ډېری ګټورې خبرې کړې دي.
ما در روز تقریبا د نو در روز د کابل بودم و یک سفر بسیار خوب بود. موفق‌ترین سفرم د کابل بعد از گرفتن وظیفه بوده.
له طالبانو سره به د قطر په پلازمینه دوحه کې د ځینو راپورونو له مخې اتم پړاو خبرې په تفصیلي ډول د جمعې پر ورځ پیل شي. طالبانو ویلي دي چې په دې خبرو کې به د دوی یو 19 کسیز پلاوی د خلیل زاد په مشرۍ له امریکایي هیئت سره خبرې مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. د تر اوسه پورې له طالبانو سره د سولې و پړاو خبرې مخته وړي دي. خلیل زاد وای چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو پاړه د افغانستان د حکومت سره موافقه تر رسیدلې ده. ټاکل شوی ده چې دای په اسلام آباد کې نن ماسپښین د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره خبري وکړي او بیا قطر ته روان شي. بل لورته په اسلام آباد کې د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمیر افغان سیاستوال د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لري. د دې غونډې یو برخوال د ازادي راډیو مشال څنګه ته په اسلام آباد کې ویلي دي چې راتلونکي اونۍ به د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د سولې لپاره یو غونډه وشي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نشته 2 میاشتې مخکې په سعودي عربستان کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل چې بیا تر دې وروسته افغان ولسمشر پاکستان ته ولاړ او اوس پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې عمران خان به کابل ته لاړ شي. زلمی خلیل زاد وای چې د پاکستان سیاست بدل شوی.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم که میخواهند کمک کنند در این باره و گرچه ما همیشه میخواهیم که پاکستان قدم های بیشتر بگیره، اما یک تغییر مثبت در چند ماه گذشته میبینم.
خلیل زاد د چهارشنبه پر از پټویټر کې ولیکل ک طالبان خپل کارونه بشپړ کړی وي. دا ځل به په قطر کې د سولې موافقه نهایی شي. د ازادي په صفو کې د پروګرام کې دا مسله لمیلمنو سرچېړو.
تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما محترم آقای افراسیاب خطک رهبر ایالتی حزب نشنال آوامی در پشاور از طریق تلفن با ما هستند. همچنان از طریق تلفن دکتر محمد اکرم اخوالواک رئیس اسبق دالشان شورا علیه سلمی لحظه با ما هستند. بر دو مهمان اترامات تقدیم از با اجازه دکتر سب اخوالواک بر از آقای افراسیاب خطک از یک مجلس برآمدن یک ده 15 دقیقه وقتان سوالای خود را تکرار کنیم. از آقای خطک سب خوش آمدین سب برنامه.
بله خټک صاحب محترم خبرونه ته شرغلی کچیرته دا پښتنو کڅام تاسو تحلیل کوي خو کچیرته مو معلومات تر لاسه کړی وي د زلمی خلیل زاد ل قریشی سره خبري کړی دی او یا ل نورو پاکستانی چارواکو سره خبري کوي او کنه؟
نو تا راغل دي ملاقاتونو کې غوښتي بوختي زه هم دلته د کانفرنس کې ما چې تاسو په مخ کې اشاره وکړه پاکستان چین او د افغانستان نمائندگان په دې کې ګډون لري ځان په دې کانفرنس کې ناشته ما او تاسو په پروګرام د فرانکسار سالار نه راوتلې ما ارزادې چې دلته خبرونه زادي چې غوښتي دلته په ملاقاتونو بوختي او لګیا دي خبرې کوي او بیا به ورسره وزي قطر ته
بله
نو دا تر دې اندازې پورې موږ خبرې
خټک صاحب د کوم غونډه کې چې تاسو یاست په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب څوک کوي
دلته خو یو شمېر افغان مشران راغلي دي سید شهدمت ګیلانی صاحب دی سید حامد ګیلانی صاحب مثلا غیرت صاحب صاحب دی میرویس شاشنی صاحب دی او د نور مشران په دې کې شامل دي او یا تکسان دي ټول
نو دا کسان خو د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي لو حکومت له چوکاټه بهر دي په دې غونډه کې د چین استازي هم شته لکه څنګه چې موږ راپور درلو
دا غیر دولتي غونډه ده کی دا د ټریک ټو چې ورته وایي دا هغه دا یعنی د چین نن چې کوم خلک راغلي چین نن راغلي دا هغه هم یو دولت په نمائندګۍ نه دی پر کله چې ټینګ ټینګ ته د چین هغه کسان دي نو دا کفاف دې لپاره کېږي چې یو مشاورت وشي او دا خیالات بیا خلک خپل حکومتونو سره شریک کړي دا چې ټریک 1 یا چې کوم دولتي سره باندې مذاکرات دي چې هغه ته هم د دلته چې کوم تجاویز یا آرام منځ تراشي چې هغه بیا اوریته ولیکل شي
پاکستان خو ورته غونډه مخکې هم جوړه کړې و چې ځینې سیاستوال له افغانستان ورته راغلي وو او مری سره نږدې نو د دې غونډې او د هغې توپیر په څه کې دی
اغه خو یو خالصه پاکستان حکومت له خوا راغله چې سیاسي ونده ده دا خو د شي یو پر رقم د پاکستان کې یو اسلام آباد کې یو ټینګ ټینګ سي ار پی آی ریجنل پیس انسټیټیوټ یعنی د سولې سیمایز انسټیټیوټ نو دا هغه راغله چې نو هغه له سره دولت سره تعلق شته خدا دا چې خیالات او آرا چې تنه راوځي هغه به ارڅوک چین والا د خپل دولت ته پاکستان د خپل دولت ته افغانستان باندې د خپل دولت ته دا خبره انتقالي او هغه ته به دغه تجربه او نظرونه چې دلته کې په بحث کیږي نو په هغه یو په سمتا یو په سمتا لیکدول کیږي خپل جامع او دولتونو ته
بله خاطر صرف ما یک دو سوال دارم و این مسئله مذاکرات صلح این بار آقای خلیزاد و کلگی بسیار زیاد اظهار امیدواری میکنن و خصوصا میگن که سیاست پاکستان تغییر کرده شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
از داره چی کما خبره چی امید تدکون کرده اگه داره چی ابر قدرتون چی دی داغی ترمین دا یا توافق به نظر موجود ده کم چی دی شروعی قوتونه د وټولو نه پاس چې کوم سیاسي صحنه په هغه کې توافق په نظر په ابر قدرتونو په منځ کې موجود نه و هغه وجنا هغه تک وخت کې سولا ډیره مشکل شو اوس دې ته د دې هدف خدا خبره ده چې توافق موجود د چین روس او امریکا ترمنځ او درې واړه واړي چې امن راشي او درې واړه چې دا خلیزات سره کوم هرې ځلې کوي درې واړه هغه په تایید کوي او منتها دواړه خو نور دي یو سیمایز اندی هیوادونه چې کوم دي او درم او چې اصلي کوم دایره د مذاکرات د هغه بین الافغانی مذاکرات چې کوم کلیدي خبره راځي تاکون کی خبره هغه دا ده دغه دوی دایرې لا پاتې دي سیمایز د تر کوم خلیلات صاحب سفرونه کړی دي پاکستان ته مهم تم تللې دي او نورو غونډې وځو چې څنګه سفرونه کړی دي البته ایران هم په دې کې مهم لوبغاړی دی او نه باید چې ایران بهر پاتې شي په کار دا چې ایران هم په دې سره کې داخل شي حکومت مرکزی اچي یا ودونه چې ازبکستان تاجکستان ترکمنستان چې افغانستان ګاونډي ودونه په کار کې شي په دې کې داخل کړی شي او لکه چې ما ورته کو اصل تكون کې خبر بداوی چې بین الافغاني مذاکرات څنګه مخې ته راشي هغه کې هم سپر مخکونه شوې دي وایي چې پیندل اسکسیز حیات کابل کې تشویق شره دي چې هغه بزي او زکات به کوي منتها دې په دې وخت ټینګار وکړه چې بهرني لوبغاړي که هر صبح کوي که امریکا پر قدرت کې کچې مې لوبغاړي دي هي باید افغانانو نظر ته اولیت ورکړي ځکه چې د کور د افغانانو دی افغانستان د افغانانو کور دی او نهایي تصمیم اختیار باید افغانان ولري نو خلک کوم کوم چې ووسی مگر تاکون کی نو ستکر کار باید افغانان خپل لاس کې ولري هغې کې کله کله مشکلات پیدا کېږي نو هغې نه سړي سره لږ تشویش پیدا شي.
بله آخرین سوال ما این است که اگر آقای شیبر نداره خطک صاحب ما امرای خلیلزاد صاحب من شخصا خودم یک سوال کردم گفتم که آقای ترامپ صحبت کردم دو هفته قبل گفتن که ما در افغانستان یک استخبارات بسیار قوی خواهیم داشت و آقای خلیلزاد وقتی را پرسیدیم گفتیم شما با طالبای را موافق کردین یا صحبت کردین اونا گفتن ما صحبت کردیم گفت منتها من نمیخوام سر از این موضوع صحبت بکنم اگر طالبا موافقه کده باشه از یک استخبارات قوی مانایش است که یک چند پایگاه در افغانستان برای امریکا میسپاره این خود در منطقه مشکلات زیاد نمیکنه این جزئیات اگر شما نمیفهمین به نظر شما چی خواهد شد در این مورد؟
نو بظاهر مخکاری راسی زه خود دننه درونه خبر نه ما خود سیاسی تعلیمگر پتوگا یا سیاسی چارو دن بحاصل پتوگا چیز بورم نو امریکا خو خواهش لري چې پایګاوې وساتي او دا طالبانو سره چې یو نرمش اختیار کړی دی نو د هغې هدف هم دا دی چې هغوی هم دې خبرې ته راضي کړي خو زه نه پوهېږم چې دا به ممکنه وي که ممکنه به نه وي او دا ده چې د امریکا که دا سوله وشي نه باید امریکا افغانستان ته شا کړي او نه باید دې سیمې ته شا کړي لکه چې شوروي قوه د وتلو نه پس امریکې شا کړې وه او هغې سره ډېر تاوان شوی و پکار دا چې نړیوال بشري ټولنه باید چې افغانستان کې د اعمار مجدد افغانستان کې د خلکو سره کومک وکړي همبستګي خپله وساتي او افغانستان بیا د شخړې په میدان بدلېدو ته پرې نه ږدي ځکه چې که صرف ګاونډي هېوادونو ته یې پرېږدي نو ګاونډي هېوادونه بیا خطره ده چې هغوی بیا غیر مستقیم جنګونه یو بل سره د افغانستان په خاوره پیل نه کړي څلوېښت کاله جنګ کافي وو باید چې نړیواله ټولنه دلچسپي واخلي ترامپ بدقسمتۍ سره زیاته توجه خپل انتخاباتو ته ده او هغه هر ګام چې اخلي ګوري چې هغه ته انتخاباتو کې کومک کوي که نه کوي مګر دا خبره سمه نه ده افغانستان یعنی ډېر لوی هېواد دی او د هغې هلته کې کوم خلک دي هغوی ډېر زجر او تکلیف لیدلی دی باید چې کوشش وشي چې هلته کې سولې دپاره زمینه هواره شي.
افراز چپ خټک صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته سربیره پر دې چې تاسو په غونډه کې وی او له غونډې راوتلی وی او له ډاکټر صاحب خپلواک څخه په بخښنې سره چې دوی راته ډیر انتظار شول او بل میلمه مو
بله آقای شمشاد د گوش ممی لحظه گفتن که محترم آقای حاجی صاحب سید داود رئیس مرکز نشرات افغانم با ما همراهشتن از طریق تلفن. آقای حاجی سید داود شما هم خوش آمدین به برنامه.
بله زه هم ستاسو دواړو هرکلی کوم. ډاکټر صاحب خپلواک کدیر تراشو چې د سولې د وزارت ل استاد ویان دي استاد څخه ما بهګه پښتنه وکړه چې دا 15 کسیس هیئت کې څوک شامل دي خو دوی وویل چې وس دا اعلان نکوه. تاسو هم د سولې په برخه کې ډېری هلي ځلې کړې دي او کوي او وس هم پکې دخیل یاست څنګه که څه هم معلوماتي پښتنه باید له چارواکو شي تاسو معلومات لري چې تاسو په دې هیئت کې به څوک وي؟
تشکر شیبر صاحب سلامونه تاسو ته نظر صاحب او ټولو دوستانو اوریدونکو ته تر هغه چې موږ معلومات لرو او یو اساسي غوښتنه له پخوانه او په هغه وخت کې چې د حکومت سره مو کار کوو زما پیشنهاد په هغه وخت کې هم یو کال مخکې همدا و چې مذاکراتي ټیم باید تنا منحصر حکومتي تیم نه وي بلکې یو پراخ د دولت یا د ټول افغانستان شموله استازیتوب کې موجود وي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي په څنګ کې تخنیکي یا د دانشه کاري حکومتي وي. متاسفانه په هغه وخت کې نظر په مختلفو دلایلو جناب رئیس جمهور حکومتي ټیم اعلان کړ چې من اتمیاتي له پروسې څخه وروسته پاتې شولو. اوس امیدواري هم ده د وخت چې موږ اوریدلې دي حکومت د مختلفو سیاسي جهتونو او ائتلافونو او شخصیتونو څخه هم د مدني ټولنو د استازیتوب څخه لیستونه جمع کړي دي او له دغه لیستونو څخه دوی به دغه یو ترکیب چې فکر کوم پرونی ښایسته وی ده او د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره به شریک سوی وی هغه به 15 نفر وی چې د مختلفو احزاب او شخصیتونو او د حکومت استازي بم وی کې د مدني ټولنې بم وی کې نو درست نه پیغام چلم د ولستونو چې دی ټول کړي او بل اخره نهایتا کوم 15 نفر به د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي توپ په دې مذاکراتو کې کوي مګر مخه خبره امداد چې د ملت توافق ورسره وي د کولو طرفونو توافق ورسره وي دا مثبت ټکی ده او باید دغه څخه حمایت او ملاتړ وشي.
بله دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. بازم نوبت میرسه حاجی صاحب سید داوود. حالا آمدیم ما شما دیگه یک قسم ژورنالیست وریستیم. تا جایی که من موضوعات از نزدیک تعقیب میکنم حالا در جزئیات کدام چیز نو ما خود ندیدیم، ما چون شما دیدین ندیدین، منتها از نقطه نظر کلمات میشنویم که مثلا حال بسیار مذاکره جدی شده و بسیار موفقیت شده و بسیار پیشرفت شده، منتها در از جزئیات هیچ کدام خبر نداریم. زور ما خود نرسید که از جزئیات چیز پیدا کنیم. شما من از یک ژورنالیست با تجربه از جزئیات چیزی رو پیدا کردین یا نکردین آجیسه؟
بله من به نوبه خود سلام احترام خدمت شما و شنونده محترمتان تقدیم میکنم.
تشکر سم.
نظر سم گپ شما دقیق است، اما تأکیده که ما تب و تلاش میکنیم و مسائل صلح را تعقیب میکنیم. من فکر میکنم همین موضوع هاد و گرم مصاحبه دیشب آقای خلیلزاد بود که همراه تقریبا چندین رسانه مصاحبه کرده بود و از کار یک هفته‌ای یا دو روزه خود در کابل بسیار خوش بود. اما تا جایی که همین سوال از خلواک صاحب شما مطرح کردن به این ارتباط هم خبر نه و همین بوده که همین لسته که اشخاص و افرادی که قطر رفته بودن همراه طالبان مذاکرات کرده بودن تقریبا در مرکزیت انتخاب امی تیم مذاکراتی تقریبا اکثریت از این نفرا انتخاب میشه. یعنی تا جایی که ما معلومات دارم امره یک تعداد رهبرا و اشخاص و افرادی که صحبت شده همین لیست قطر و شاید بعضی لیست های دیگر هم به میان گذاشته باشن. دیگه از بین ازی انتخاب میشه در حدود 15 نفر. و از همه کده مهمتر مسئله ایست به نظر من نظر سه این موضوعی که تیم مذاکراتی هست چه برنامه دارن، چه وقت مذاکرات شروع میشه، واقعا مسئله هست که جلب توجه هم کده، انتخابات هم تحت شعاع گرفته. اما خوبی است که در پالی ازی ما یک کم وقت خود سر ازی هم ضایع کنیم. اگر فرضاً امریکا میبرن چه میشه، یا یک تعداد شاندیجه میمانن چه میشه، سرنوشت ازی مملکت بیوا و بیچاره به کجا میرسه؟ این سوال عمده و مهم است. مسئله که آقای خلیلزاد میگه ما در این سفر خود موفق کنم و میفهمن مامور یک دولت است. اونا گزارش از اونا، راپور از اونا برای دولت امریکا.
خیر باشی، موضوع شما ترک کردین بسیار مهم است. آدم یک برنامه خاص بگیره. آجی سیم، منتها من متوجه یک چیز شدم، مچم دیگه ژورنالیست ها متوجه شدن نشدن، شاید شده باشن یا من فکر میکنم که من متوجه شدیم، البته کلانکاریم گرفت اصحابی اون دفعه. او ایست که آقای خلیلزاد یک چیز گفت، او گفت که ما با حکومت افغانستان به یک موافقه رسیدیم. یعنی این بسیار زیاد مهم است که دولت افغانستان آقای خلیلزاد به یک موافقه جدی رسیدن، که او هم در مورد موافقه کردن با مخالفین. یعنی همینجا یک موافقه خو این یک یعنی خبر بسیار جالب جدی است، گرچه جزئیاتش نمیفهمیم، اما همین که آقای خلیلزاد که نماینده رسمی است به شکل رسمی میگه که ما موافقه کردیم، یعنی که گپ دولت مردو طرف جور آمدن. این موضوع است. این موضوع اگر چیز علاوه میکنین بازگانی از اخپلواکس در مورد پرسان میکنین.
در این موضوع ببینید نظر سه مسئله مهم و اساسی بین طالب و امریکاست. وقت که اونا با یک رای حل اصلی و اساسی برسن و توافق نامه را امضا کنن، باز در قدم دوم اگه یه داره آقای خلیلزاد در او وقت میکنه که حکومت افغانستان هم برای مذاکرات بین الافغانی تیار است و نظر حکومت افغانستان هم برای صلح است. ما فکر میکنم این صحبت های آقای خلیلزاد یکم پیش از وقت است. و این مانا وقتی که اینا می تقسیم اوقات خروج خود و دیگه مسائل خود امرای طالبا حل کردن، بعد از رو این مسئله را اینا میتونن که سرش تمرکز کنن که والا طرف
دولت افغانستان هم حاضر است، سنا هم صلح میخواهند. طبیعی گپ است. افغانستان فوق‌العاده فشار سر دولت زیاد است. مردم هم صلح میخواهند. دیگه یک چیزی واقعیت است. ما فکر میکنم یک گپ آقای خلیزاد یکم پیش از وقت بده.
خب خیر. امیر منتها به تحلیل آجی صاحب به تحلیل میارزه ای. بله به تحلیل میارزه. اخبال واکسب امین نقطه را میخوایم اگر شما روشنی پرتی نگیم. قسمی که آجی صاحب داود قسم دیگه تحلیل کردن. منتها ما فکر میکنم که بسیار زیاد مهم است. منتها دلیل در دستم نیست که چرا مهم است. اخبال واکسب شما بر دولت نزدیکتر بودین یک وقت اگر شما از اینجا کدام نتیجه بکشین با ما.
تشکر نظر سید محترم. چیزی که ما پیشترم گفتم ماموریت اول که دکتر سید خلیزاد شروع کردن در این وقت پروگراما بسیار هماهنگ بودن. ما به این نتیجه رسیده بودیم که مذاکرات همزمان مذاکرات سه جانبه می باشه. مثلا طالبان تاکید شمی بودن که مذاکرات مستقیم باید با امریکا داشته باشند به خاطر که مشکل موقعیت امریکا هستند و حکومت افغانستان جمع امریکا به این نظر بودن نه که همزمان مالکیت پروسه به دست حکومت هستند باید مذاکرات همزمان شروع شده. دو وقت پیشنهاد امی بودن که یک تیم ملی مذاکراتی تعیین شوه و این پیشتر باید اعلان شوه. چیزی که دکتر سید خلیلزاد به نظر ما که یک موافقه میگه عین چیزی که اشما نو متاده مثلا از او کار شدن که بالاخره حکومت و جماعت سیاسیون تانستن که بالاخره به یک تیم ملی مذاکراتی موافقه کردن. این یک دستاورد بسیار بزرگ برای چیز بودن و خلایی که کلان ایجاد شدن ابهاماتی که آمدن و مشکلاتی که ما میبینیم همیستن که مذاکرات بین ایالات متحده و طالبا تحریک طالبا ای به اشتون دور میرسه و اشت ما نو ما تیر شدن. این طرف مذاکرات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تحریک طالبا شروع نشدن که یک مشکل کلان بودن، حالی که ای بالاخره به یک نتیجه رسیدن که حکومت تانستن به تفاهم به سیاسیون کشور و اطراف مختلف قضیه یک تیم ملی مذاکراتی را تعیین کردن، یک موافقت بزرگ است. حال مهم سر مسائل اساسی وقتی که اردو طرف بشینن مسائل اساسی مطرح کنند که نظام آینده خروج نیروهای خارجی چطور طالبان چطور حکومت میکنه انتخابات میپذیره نمیپذیره.
تشکر اخبال واکسب. امینجا بسیار خوب موضوع را شما طرح کردین. بله اخبال واکسب بسیار خوب موضوع را طرح کردین. در این مورد آقای شبل یک مهمان بسیار خوب داریم. ببخشید میهمانای عزیز که ما میخواهیم زیادتر مسائل بکشیم. آقای جاوید نورانی که کارشناس مسائل اقتصادی سیاسی و حکومتداری است. آقای نورانی خوش آمدین به برنامه صاحب.
بخیر باشین. تشکر یک جان.
اخبال واکسای بشنیدین پیشتر قبل از اونا آقای سید داود هم گفتن که باید ما و شما یک کمک وقت ضایع کنیم سر ازی که گیرم که نسل شد و امریکا هم رفت و دیگه شدی مسئله حکومت داری ما چی خواهد شد، یعنی سر ازی یک ذره باید فکر شد و این سیستم چی خواهد شد، یک دستاورت ها چی خواهد شد، این ورخطایی مردم چی خواهد شد. سب شما این موضوع را کمک اگر به ما تحلیل کنین که بر ازی که از جزئیات مذاکرات هیچ کس خبر نداره. تنها چیزی که ما خبر داریم یعنی سرش باید توجه شو ایست که آقای خلیلزاد دیروز به ما گفت مصاحبهش بر اقتصادیش با رادیو آزادی که گفت با حکومت افغانستان موافقه کردیم که در مورد موافقه با مخالفین چی باید بکنیم. یک خبر جالب شاید امی باشه. بفرمایید سیب.
تشکر یک جان. یکی خب من مصاحبه خلیزاد را شنیدم. یک موضوعی که باید جورنالیست شما از اونا پرسان میکرد آیا چطور دولت افغانستان به کدام رقم یا رهبری دولت افغانستان چی نمایندگی است، کی نمایندگی خواهد کرد، از دولت افغانستان یا از یک شخص؟ یک چیز که بسیار گنگ ماند. موضوع دوم که می نگرانی از ما هم است که اگر ما با طالبان دولت صلح میکنه یا امریکا صلح میکنه دستاورده 18 سال چی میشه؟ آیا حکومت موقتی که میایه کی جورش میکنه، چی فیصله میکنه، قانون اساسی رو چی میکنه، نهادهای دولتی که موجود است با بسیار قربانی بلند ما ای را به دست آوردیم و او چی خواهد شد؟ و موضوع اعتماد که یک موضوع بسیار اساسی است. آیا حکومت امریکا یا آقای خلیلزاد من حیث یک پارتنر دولت افغانستان با طالبا مذاکره میکنه یا یک نمایندگی از یک حکومت امریکا میکنه. فکر کنم که افغانستان پارتنر بوده به طول 18 سال، هم در جنگ، هم در موضوعات اقتصادی و هر موضوع دیگه که بوده در طول 18 سال. این موضوعات است که بسیار اساس است. ما خود ما نگران داریم آیا سلی که می آید سلی پایدار است، آیا چیزایی که ما دستاوردهایی که داشتیم بود تهدید نخواهد شد یا نه؟
بله، مننه نورانی صاحب. دلته یو بل موضوع داده چې افغانستان د طالبانو د رژیم لمات راورسته یو سرپوش پیدا کو چې انتخاباتو لاله به حکومت انتخابی شي. تر اوسه پورې طالبانو هیڅ کله هم د موضوع ته اشاره نه کړی چې دوی انتخابی حکومت په افغانستان کې غواړي، او په نړۍ کې یا باید یو شاهي سیستم وي یا باید انتخابی سیستم وي، او کدا سینه وي، او په دغه رقم یو ټولنه کې چې د افغانستان په څیر مختلف قومونه پکې ژوند کوي. آیا فکر نه کوي نورانی صاحب چې ممکن د سولې له تړون وروسته هم افغانستان له ستونزو سره مخامخ شي؟
زه همدغه مې غټ نگرانی یا ویره مې همدغه ده، کنه چې موقته حکومت اداره راشي نو دا به کوم رقم نظام باندې کار وکړي. دغه ډیموکراسي چې د افغانستان لپاره ډېره ګټه رسولې ده، باوجود چې موږ ډېر فرق لرو خپل مابین کې سیاسي لحاظ، موږ کله کله مشکلات لرو، خو بیا هم ډایلوګ د هغه حل لارې ده. ډیموکراسي انتخابات یو ښه حل لاره ده. که تاسو دغه اتلس کسان ته وګورئ په دې کې ګټ خلک دي، او دا یو راسته راوړنه ده. که موږ همدغسې دوام پیدا کړو لس کاله نور، فکر کوم چې ډېر مثبت تغیرات به راشي. زه له غټرینه ویره مې دا ده چې آیا د سعودي غوندې یو نظام را موجود نه شي افغانستان ته، دا به موږ دې مملکت ته ډېره غټه ضربه
وارده کړي. مننه نورانی صاحب. البته که د سعودي غوندې نظام راځي بیا هم یو شاهي سیستم ته یو دوامداره سیستم خو به روان وي. خپلواک صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه اندیشنه نشته؟
شیبر صاحب کله کی اجازه را کی راځي دغه ترخ واقعیتونه وایو؟ ځکه چې دا واقعیتونه نه وای، دا ملت مو هم په دې حالت کې اچولې ده چې به هم په حالت کې ده او تشویشونه ورسره دي. اول چې موږ تاسو د انتخابات خبره کوو یا د دیموکراسي خبره کوو، زه سپاره د تیر حکومت یو لکه دې بسونه څخم او د کابینې په میز مم دا خبره کړي چې د ملي وحدت حکومت د اساسي قانون سره په درست مغایره هغه کې رانغې، په متفاوته کې بلکې په یو سیاسي چوکاټ کې راغې. خو خواله دا و چې په افغانستان کې سیاسي ثبات وساته، دا یو بهترین شی وو. که اساسي قانون ته فکر وکړو، هلته جمهوري اسلامي افغانستان ده. که موږ غوښتلې جمهوري اسلامي افغانستان ریاست اجرایه، بیا د ملي وحدت د نوم تغیرول د صلاحیت د چا ده چې د جمهوری اسلامي افغانستان نوم په ملي وحدت یا په ملي والی حکومت باندې تغیر کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې اساسي جواب ورته ویل سي. دوهم، دا بس موږ تاسو د انتخابات تر ازو پیلنی دواړه کمیسونونه، آیا دا د اساسي قانون په چوکاټ کې تعین شوی؟ آیا اساسي قانون چیرته یو غیر منتخب شخص ته چاغه ډول صلاحیت نه او دا صلاحیت ورکه چې هغه د کمیسیون ته تعین کی؟ مثلا د اتل کاندیدانو محترمینو چې دا کمیسیون ته تعین کړل، دا د کوم قانون نه مخه؟ نه اساسي قانون او نه نور قوانینو کې په دې باندې هیڅ ډول وضاحت او صراحت شته نشته چې دا دې تعین کړي. دوهم پښتنه دې تر ازو چې اوس بحث داده چې آیا دغه اتل محترمو کاندیدانو چې دغه دوه کمیسیون تعین کړي دي 14 نفره، دغه د لمړی ملت ته دوه خبرې وکړي. اول، چې دوی د اتلس اوس هم په دې دواړو کمیسیونونو باندې باورمند دي، اعتماد پې لري، شک پې نه لري چې دوی تعین کړي. ملت نه تعین کړي، قانون نه دی تعین کړي، بلکې دوی رای ورکړي، دوی تعین کړي، دوی راوستلي. دوهم، آیا دوی د راتلونکي انتخابات مني؟ تر اوسه پورې دې ته غاړه دي، آیا د دیموکراسي ته غاړه دي؟ وخت چې کاندید خپل دې ته نه آماده، نو دا یو 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 بل معذلې ته ځو.
بله،
بحث دلته دا ده چې موږ له دغه بحران نه څنګه وځو. موږ کله کله ځان په خوشباوري کې اچو چې که دا نه دا اوسي، که دا نه دا اوسي. هر مملکت خپل ملي منافع او خپل ملي ګټې لري. اوس که موږ په دې تیرو اتلسو کانونو کې وګورو، نن دا جوړیږي، سبا دا جوړیږي، د امریکا پالیسي داسې ده د پاکستان، موږ خپل افغانانو خپل ځان ته پالیسي جوړه کړه ده. دغه نن چې موږ ګیله کوو، از موږ سیاسیون ګیله کوي، زموږ خلک ګیله کوي چې د پروسی مالکیت افغانانو څخه لاړ.
دغه 14 کاله 15 کاله د افغانستان حکومت چې موږ ټول سیاسيون جن مدني ټولنه قومي مشران د ټول نارینه وي چې طالب هیڅ نه ده باید موږ د پاکستان سره مذاکره وکړو برعکس طالب الته ناری وي چې د افغانستان حکومت هیڅ صلاحیت نه لري موږ د امریکا سره مذاکرات وکړو دا خصوص موږ د خپل دواړو د همدغو ادعاو باعث ول چې نن پاکستان او امریکا خپل منځ کې تفاهم کوي او راځي من به یو جوړجاړي ته رسیږو دا هغه تریخ واقعیتونه دي چې باید سړی فکر پوه کړي راسته د حالت وضو اوس باید دغه مهمه مسله دا ده چې امریکا بالاخره د سولې لپاره یو بین الافغاني تفاهم نه حمایت کوي موږ افغانان څنګه کولی چې داسې یو تفاهم راوړو چې د هغې نه نړیوال تضمین واخیستل شي بالاخره خو به امریکایان وځي د دغه نړیوال تضمین لپاره څو مهم مرحلې باید سرته ورسو او په دې باندې کار وکړو چې سیمه ایز تضمینونه څنګه واخیستل شي د دې لپاره اقتصادي حمایت څنګه واخیستل شي د نړیوالو قوتونو حمایت څنګه واخیستل شي او موږ څنګه داسې یو میکانیزم راوړو موږ یو تعداد کېښودو مثلا د ملي وحدت حکومت یو ښه تعداد ده کېدلی شو په عین ساختار باندې د ځینو اصلاحاتو سره د سولې حکومت نوم ورکړو عین یو شي باندې یعنې دا په داسې یو مرحله کې چې که دغه انتخابات دا اوس را روان دي یعنې دا انتخابات ملت آماده ده
خپلواک سره محترم د آزادۍ په څپو کې د پروګرام په بل ساعت کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه اوږد بحث لرو هلته دا موضوع ډیره مهمه ده دا به یاد کړو نظر صاحب اوریدونکو ته کله ورسو
ماجی صاحب داود یک سوال هم میکنیم بعد از او نوبت شنوندای عزیز است که شنوندای عزیز هم دمی مورد اگر سوال دمی مورد سوال اگر سوالای خاص دارن تر بکنن از دیگه موضوعات یک ذره دوری کنن از او خاطر آجی صاحب سید داود در قسمت دوم قسمی که موضوع ما انتخابات از دونج موضوع انتخابات بحث میکنیم منتها یک سوال عمده اساسی است که آقای خلیلزاد گفت که ما تا امضای قرارداد یا سول یا توافقنامه از انتخابات حمایت میکنیم این یعنی چی معنا میده اگر به یک توافق تو وقت برسه خیلی انتخابات نمیشه یعنی سیاست به خاطر اینکه طالبان بتان اشتراک کنن یا چطور اینو تفسیر میکنین سی بیا تفسیر میکنین بفرمایید آقای حاجی سید داد خب
متاسفانم پالیسی دوگانه امریکا در میتول 18 سالمی مشکلات در افغانستان خلق کرد از یک طرف می گفتن که ما در اینجا دموکراسی را پیاده می کنیم جامعه مدنی می سازیم چی می کنیم دموکراسی را کمک می کنیم از طرف دیگه جنگ سالاره را کمک می کردن حالی هم متاسفانه در می وحله آخری هم پالیسیشان روشن نیست از یک طرف کمیسیون انتخابات 29 میلیون دلار کمک کردن از طرف دیگه مردم خوشبین می سازن که این امروز یا فردا مسئله مذاکرات با طالبان یک نتیجه می تواند من فکر میکنم که امریکا پالیسی امریکا در حالت تذبذب قرار داره در خود امریکا هم تا جایی که من رسانه را روز مره تعقیب میکنم دودستگی وجود داره یعنی یا به یک تفاهمی کلی بین خودم نرسیدن که برای ما یک برنامه مشخص مدونه داشته باشه اما در پالوی ازی ما بازم تاکید ما سر ازی قسمی که میمانا پیشتر هم اشاره کردن که ما افغانا اگر سلمه مسئولیت و مکلفیت ما چی هست اگر طرف انتخابات میریم ما باید چی کارا را انجام بدیم اگر ما به چور تجزی باشیم که در ساعت آخر امریکا بگن که انتخابات نشوه باز ما فکر میکنم برای جی 18 سال از استاورده که ما میگیم از گپای که ما میزنیم از این معلوم میشه که همه کار امریکایی برای ما کرده ما من هیچ یک افغان در موجه یک میمان بودیم و 18 سال زیر بیرق امریکا و زیر چتری امریکا تیر کردیم دیگه من پیشنهاد ما ایست که همین دوستایی که خود کاندید کردن و کسی که در راست دولت است و همچنان کمیسیون انتخابات اینا باید این مسئله را جدی بگیرن به هر ترتیبیش اگر امریکایی ها به تفاهم میرسن هم کار خودشان است اما ما من حیث یک افغان و مسئولیت ما چیه
البته او بخشی په دې برخه که یه وضاحت پا کرده زلمی خلیلزاد دا ویریده که چرت افغانانو په بین الافغانی خبرو که دا موافقه وکړه چې انتخابات نی او بل العرب انتخابو بیا امریکا ده هغه هم حمایت کوي
خیر باشه اینا جزئیات معلوم نیست بله. نوبت شنوندان نسوزه چند دقیقه بچه که اعلان بله. آیسه پسان برتان وقت میتیم بله. فراموش نمیکنیم امی شنوندان برای زی که وقتشان ده دقیقه تشت تن ده دقیقه وقت دارن بیچارا خیر یک اعلان کوتا
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
بله، شماره تلفون ما 0799-203-545 و شماره دوم ما 0700-822-755. لطفا در قسمت سال صحبت کنین، در قسمت دوم ما انتخابات با سوالات را تره کنین.
یه واردون که پلین که را سرده میره بانی و که یه سریب سپوک پروگرام ده.
السلام علیکم، خسته نباشید. سپاس سرطات و نظر
سرطات و علیکم السلام، میره بانی.
ما پښتنه دار چې طالبان وایي چې د امریکا سره خبرې کامیاب شي او توافق ته ورسېږي، نو ورته به د افغان حکومت سره د سیاسي جهاد په توګه موږ خبرې کوو، نه د حکومت په حیث باندې. نو ایا حکومت به دې تیار شي که نه تیار؟ او که نه تیاری نو بیا به څه؟
نو خلیل زاد خو ویلی چې د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسېدلی. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم برادر، خوب هستین؟
شکر است، بفرمایید. سوال تشکر، سوال تانه تره کنین.
سوال ما در باره هم سل بود.
بله بگوین.
بله،
سوال تانه بگوین. سیب
سوال خدا بگوین. من میمانو ویسی ما امره پرسان کنیم و ایره خواب خسل دنه که روی سبا امره کشتار هست و جنگ هست و دردادن هست و بایی قسم خسل دنه هست وطن.
یام یک سوال بسیار عمده سی را میپرسیم. تشکر از تلفون تان سیب.
بله، بلا وریدون که تمخه که و ازاری پسپوک پرگرام ده. مهربانی اوکی.
سلام علیکم، جور بخیر.
علیکم السلام، مهربانی.
مدنی مرمانیم در کندر واریت سخه. زیو نظر دستر شریکوم پا افغانستان که دکم و سنی علات روان دی دا امریکا دایمی عدی غواری، نو دا دایمی اډی چې دی ولسمشر د وسنۍ حکومت نو وړي چې دا اډی ورکی هغه پر سیاسي نور غوردي، سیاسي نه پر وسنۍ حکومت غوردي. نو چې دا افغانستان د هلال را دا سیاسي نه حکومت په خپل منځ سره جوړ کړي، دلته خارجان ورځ په ورځ جنگ زیاتی چې آیا موږ ته جر اډی راکړي؟ نو حکومت وسنۍ حکومت د قطر توای چې تاسو ما قاعده وي چې تاسو قطر تراسي سیاسي درو غوړي چې تاسو دا توافق تر سره وکړي په بتاس تاډیا درکو. دغه خارجان دنګ تورز تورز زور کوي چې په افغانستان کې وزن زیات شي او دې ته خپل اډیا په لاس ورشي.
بس د خو اوازه ده نو د خارجان به ګټه څه چې په افغانستان کې اډیا ولري؟
نو چې دایمي اډیا ولري لکه په عربستان کې، لکه برتانویان چې په پاکستان کې لري، نو دې دلته غواړي چې په افغانستان کې دغه یو اډیا جوړ کړي د جنگ په زور سره، او هغه داسې وکړي چې په اوسني حکومت ځان ځنې کاږي، اشرف غني ځان په دې تور ټکي کې نه راولي. نو سیاسي نور مخته کړي دي چې تاسې توافق ته سره ورسېږي او اوسنی حکومت ځان شاته شاته کوي. باید اوسنی حکومت او سیاسي ټوله سره کښېني که آی آی ډي ورکوي ورکوي، که نه ورکوي نور افغانان مه وژني.
بله مننه. کور ودان په خپرونه کې مو برخه سره
وخته.
بله، بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم. سلام علیکم کلی تاسو ته، تاسو ورځې ته باندې کوم یو نظر لرم. محمد اکبر خبرې کوم له لوګر څخه. دا دوه طرف خپل مطلب ته ورسېد او پاتې شو. حکومت خلک چې دا راغلي د پیسو په مقابل کې وظیفې کې دا پاتې شو، او دوی دواړه دا دواړه جنا هم طالبان خپل مقصد ته ورسېده. هم هغه ځکه هغه هم دا غوښت چې دلته راسې پاتې شي، او هغه هم غوښت چې موږ یو خلک وپېژنې، دواړه وپېژندل شو. نور بسته، ازاته نشته، دا خبره خلاصه ده وروره.
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ. بله، تاسو پلان کیست؟
بله، سلام علیکم نظر صاحب، جوړ است خیر؟
مهرباني سي.
څه خبرې کوم خدای دې وکړي چې دغه نشي. دا خو دغه سول خو په ډېره کم نه راځي. اولین دا واره ګوره، طالبانو دغه ملک ورکړي د دوی په بلا کې اشغال څه چې تلفات و هم د دوی د لاس راځي. شو اوس چې سوله کې یا په قطر کې کې ګوري فکر، یا په پاکستان کې اول لاړ شي. زه دغه خلکو تاریانه یم. موږ خلک نه لرو، سړي نه لرو چې دوی په افغانستان کې سوله نه کوي چې دوی ته ځغلي. خو راځي موږ د دې سره کښېنو، نو ولې چې فشار به راوي وایي پاکستاني چې پاکستان هم مش خطاب است که قطر هم عرب هم مش دلت هر یک پل شخصی گرچه لریز لانجی پا خدای کسایم مش پا افغانستان که پو پو خلق درو شخص انسانان ولی دلت نکشینی با کابل که اسلامی ملکی
بله دا هم مهمه پوښتنه ده نظر ته میلمنو ته به وقت که وقت مکم ده
تشکر شنونده عزیز ما بله آله صدای آقای سید داود آجی سیب سید داود قطع کرده بودیم آجی سیب سید داود شما سخنانتان تمام کنین که باز نوبت نورانی سیب ویخ بلوک سیب هست بفرمین آجی سیب
دیگه ما نظر سیب چون گپ قطع شد اگه شما کنم سوال دارین
بله نورانی صاحب نوبت شست نورانی صاحب امی سوالا را یک قسمت شمیتونن جواب بتن تشویشای مردم دیدن مسئله حکومت داریست بعد از خپلواک صاحب آجی صاحب داود باز نوبت میتیم برای از اینکه 15 دقیقه داریم وقت کافی است نورانی صاحب
تشکر خیلی ببینید ما اول میخوایم مطلب سازم که هر افغان میخوای صلح باشد افغان هر یکی و آخرین کسی که زنگ زده بود بسیار صحبت خوب داشت میتونیم ظرفیت داریم که بشینیم گرد میز و امی مشکلاتی که داریم رای حل برش بکنیم یعنی موضوعات بسیار اساسی است موضوع اعتماد از کلش کردیم است اگر دولت افغانستان یا هر کسی که امی پروسس یا مایده که امضا میشه بر تطبیق قضو کار میکنه او اعتماد برش بسیار مهم است بین دو جانب و یک کسی که پشتر از ایستاد باشه که گارانتی از این تطبیق از این پروسس را کنه ما خو مشکلات دیگه هم داریم اگر هم اعتماد بین دولت و آقای خلیلزاد بسیار مهم است چطور دولت نمایندگی کنه که پروسس را که یک میتینگ دیگه که گرفتن نداره هیچ افغان در مخالفت از این پروسس را نمی کنه و امریکای قربانی داده باید او را ما تشکری کنیم از کاری که در دستاورده که ما داشتیم می خواهیم که اعتماد زیادتر باشه شفافیت در پروسه صلح باشه و نقاطی که بحث میشه بین آقای خلیلزاد و طالبان بسیار مهم است که به دولت شریک شو مردم افغانستان کمک که چی رقم یک صلح به وجود میاره این پروسه که دوام داره
مننه نورانی صاحب خپلواک صاحب محترم که دې مسلې تر شو چې د خبرونې په پیل کې مو دې ته اشاره وکړه چې خلیلزاد د ځل ډېر خوشبینی ښکارا کړی دی ویل چې دغه نه لاسوري سفر د کابل تر هر ځل ډېر ګټور وو تاسو چې دا موضوع تعقیبوي یا چېړي تاسو څومره خوشبینی یاستي چې دا خوشبینی تر شو
مطلقا په دې عقیده ما او دغه د سوره دی پروسی د اوږد بهیر ته په کتو باندې ان شاء الله تعالی چې نتیجې ته ډیر زیات نږدې شو یو لوی مشکل په دې تیرو څو میاسو کې همدا و چې په داخل د افغانستان کې د نظام د چوکاټ په دایره کې توګو منګو ګورو یو ډول بنظمی ډیره زیاته موجوده و مختلف کانفرنسونو ایجاد شول ځینې سیاسیونو نقل ځینې حکومت بیا په نقل وکړه دا د سولې لپاره یو لوی تاوان او بالاخره چې د افغانستان سیاسي قشر جمع د حکومت مشرتابه ټول یو موافقه ته ورسېدل چې یو افغانستان سموله مذاکراتي چې ولېږي تر څو چې لومړی لاس او ناست د طالبانو سره رسمي استازیتوب ناسته وکړي لکه دغه نور ټول کانفرنسونه فقط د نظریاتو د تبادلې په چوکاټ کې دغه ناسته باید د ایجنډا د مشخص کېدو په بنا باندې د سولې د مذاکراتو لومړنی پیل ده مګر د دې خوشبینۍ تر څنګ ځینې نور قدمونه اخیستل هم مهم او اساسي دي هغه اول دا ده چې حکومت اوس مکلفیت لري چې دوه حمایوي شوراګانې یا د سیاسیونو د نمایندګۍ شوراګانې نور هم جوړي کړي تر څو پورې چې د دغه مذاکراتي ټیم څخه چې هر دستاور یا هر موضوع راوړي د هغوی څخه حمایت وسي چې هغه کې د افغانستان ټول سیاسي قشرونه او احزاب شامل وي او هم یو بل لوی چې په یغي کې د ټولو اقشارو د مدرن ټولو نفوذ په شمول باندې نمائندګي وي ځکه چې د افغانستان د ملت په اساسو باندې چې البته بحث کوي د دې موجودیت او ضرورت اساسيږي دوهم بس همدې کې دا ده چې بلاخره من هغه بحث ترسیږي چې طالبان څه ډول سوله غواړي ما طالبان برته امارات اسلامي غواړي، طالبان په انتخاباتو عقیده لري، طالبان مشارکتي حکومت غواړي، تاریخ طالبان یو به طرفه حکومت غواړي. ان په څه ډول مذاکره کوي، د اوربان مسله څنګه کیږي، نور مسائل څنګه کیږي، له دې خوانه د حکومت استازي هم برته چې ملت راوړي په کومه موضوعات بحث کیږي. نو له دې خاطره خوشبيني په دې ډېره زیاته ده چې هغه مرحله ته چې هغه اساسي غوښتنه راورسېدو چې دوه رسمي نماینده حیاتونه په دې باندې کینی چې راتلونکي مذاکرات او موضوعات په څه ډول باندې حل فصل کوي او په څه ډول پر مخ بیایي. متاسفانه ځینې نورې ستونزې هم موجودې دي، باید حکومت او د ایالات متحده په دې باندې هم موافقه وکړي. هغه سیمه ییز اجماع لپاره چې ډاکټر صاحب خلیلزاد او یا امریکایان کار کوي، باید دغه کې د حکومت استازیتوب سره شامل وي، تر څو پورې چې هغه کې هم یو مشترک فکر او نظر ایجاد یا خپل حکومت د دې توانایي پیدا کې چې خپل د حکومت د ځان نه وي، بلکې بیا د غسدینې کسان وټه کې د افغانانو څخه چې هغه مهم کسان وي، چې یو هم په دې اړوند باندې د سیمې د هیوادو سره څنګه بحث وکړي او څه ډول باندې دغه یو اجماع هم رامنځته کړي. دا ټول هغه مسلې دي. دې تر څنګ باید موږ ځان په یو داسې حالت کې ونه چو چې مخکې سید داوود هغه هم ورته اشاره وکړه چې هغه 90 دقیقې کې باید موږ فیصله کو نه. دغه موافقتنامه چې کیږي د دې تطبیق لپاره اوس کوم تدابیر موجود دي او څه کولای شو دراتونکو لپاره؟ متاسفانه زه څه نه ګورم. یعنی من ټول په انتخاباتو مصرفي او دوه ملوي ستونزو چې راولاړه سوی ده، انتخاباتي کمپاینونو ته داخل شوی یو. دلته جناب رئیس جمهور کوم کار کوي، ټیم کوم کار کوي، نور کاندیدان ورته یو کمپایني شکل ورکوي، یا که هغه نور څه کار کوي دا بل ورته کوي، نو موږ بیا هم داس یو بل ګروپ ته ضرورت لرو چې هغه هم د منګلټوب تر حدا یا د تفصیل کوننده د پنچاري هر نوم چې ورته اخلي، دې ته ضرورت لري چې هم په دغه برخه کې همکاري وکړي او هم د یو اوږدمهاله پلان لمخې چې کسول راځي هم کوم کارونه ضروري.
مننه ډاکټر صاحب خپلواک. بله مننه ډاکټر صاحب خپلواک. همدغه موضوع ته چې تاسو اشاره هم وکړه چې حاجی صاحب سید داود هم دا موضوع یاد کړه. حاجی صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د ډاکټر صاحب خپلواک لدی وړاندې سره هم نظر یاستی چې دریمګړې ډله باید د سولې حالې ځلې مخته یوسي او کنه اوس تیار آیات ټاکل شوی؟
پراته د شکه تاسو په یګی چې سولې لکه څنګه چې جنگ مختلف آبات لري او ډیر پراخ آبات لري، سول هم دغه شی بیا په دغه شی وطن کې لکه چې موږ وسیګو او بیا موږ متاسفانه د جنیف د مذاکراتو د روسانو د وتو بیا د راول پنډې د شورا بل اخره د گورنر هاوس حکومت او بیا راغلو تر 9/11 پورې دغه ټولې تجربې ز فکر کوم اکثریت افغانانو په ذهن کې لا هم ژوندې دي. نو د دې سره ما وړاندیز دا دی چې دوی باید دغه یو مذاکراتي ټیم چې هغه هم په تخنیکی مسایلو هم په سیاسي مسایلو باندې کافی معلومات ولري او د دې سره په خوا کې باید لیکلي پروګرامونه هم ولري. په دې چې به د شکه تر اغیزه چې زه خبر يم طالبان ډیر مجهز دي، ډیر منظم دي، هغه هم خزه خوشاله هم چې هر ډله د افغان مجهزي د افغانستان افتخار دی، هغه هم پروګرامونه لري. اما خبر دا وی چې چون دولت خلکو اساسي توپ کوي، دوی باید د خلکو په اساسي توپ باندې واقعا دغه یو ټیم یا ډله یا هر نوم چې پک دی چې هغه واقعا خلکو ته قابل قبلي په سیاسي لحاظ هم هغه خپل دغه ولري مقام منزلت ولري او بل دې مسله کې پوها ولري. زه د دې ټول خوشبینۍ سره تاسو اخینو کې افراسیاب خاطر سب سره مرکه وکړه. منتا دغه بیګاش ما د شاه محمود قریشی او خبر واورید چې یقینو کې چې زه خپل با سره شک پیدا شو. هغه پرون د کشمیر مشرانو سره خبري کړې دي، هغه کې ویلي دي چې د افغانستان سولې د کشمیر سره تړلې ده. اوس کدا خبرې چې عمران خان لاړ امریکا ته امتیازات واخیست ټول شان سره ترې واده پورې امریکایانو ته ډاډ ورکړ، اوس دا خبره لګرانیزې شوې ده بیا په کې دوی کشمیر واچو. نو د دې لپاره موږ ته پکار دي چو واکه ناغه خلک چې په دې مسله پیږي، په سیمه پیږي، په نړیوالو سیاستونو پیږي، هغه خلک په دې مسله کې شامل شي، دا به د افغانستان په ګټه وشي زه فکر کوم. د دې په ځای چې موږ تیمی یا تنظیمی یا حکومت کې هم یا حکومت کې نه هم دا شان هیڅ
شخصا ما تقابل دغه ندی مونته د افغانستان هغه موجودیت په افغانستان کې سوله زه فکر کوم په افغانستان کې واقعا د یو نظام چې هغه د خلکو ته قابل د تایید وي او خلک په خوشاله من
جوان طول دقیقه توقف کرده. تشکر آی سیف داود. خب نورانی سیف شنیدین مهمانای محترم ما منتها ما یکان وقت شوخی هم میکنم می در افغانستان امی مسئولیت پذیری نیست یعنی ملامت پیدا نمیشه از او خاطر نورانی سیف چطور میشه که شما را ملامت گیر کنیم و چون متخصص حکومت داریستین قسم حکومت را جور میکن گرد شما جور نکدین قسم جور کدین که بیخی یک قسم است حالا مثلا شورای سال یک گروه شده حالا وزارت دولت شده و مچم دگه شده دگه شده دگه شده آخرا میز گپ معلوم نیست که کی کد کی گپ میزنه این هیئتی که نو تعیین شده از این کدام خبر دارین ندارین نورانی سیف؟
یگان نکته نا شوخی نمی کنین هر دفعه می کنین موضوع ما البته که بیرون از دولت هستم داخل نیست یه یک واقعیت است که باید ما
در داخل می بودین خیلی قبول نمی کنین از می خواهد یک شانس داریم در بیرون هستین شاید یک ذره قبول کنین
نهاده متوازی ضرورت نمی باشه باید دولت نماینده یک نهاد دولت نمایندگی کنه اگر در پروسه صلح داخل میشه و این نیاز هم است با یک حواظ با یک اجرا باشه و ما میمانه دیگه که صحبت کرد ما کیم باشن قبول میکنم که موضوعاتی که وا مطرح کردن کسان که داخلی پروسه باید آگاه باشن نیه نیه که یک خانم با نام خانم داخل کنم و خود از پروسه صلح و نیازهای از مملکت و دولت هم باید آمادگی بر این پروسه آینده که در میتینگ آینده که اشتراک میکنه باید هماهنگ باشه و با یک آواز داخل شه و هر افغان مثل که صحبت کردم نیاز به صلح داره و میخواد صلح داشته باشه من یک صلح پایدار که دستاوردهای ما را از بین نبره اگر میاره تغییرات باشه که به نفع مملکت باشه و با همکاری خود خوب قرار بگیرم تشکر
از شما از اشتراکتان آقای جاوید نورانی تلفونتان هم خراب شد بسیار زیاد تشکر در آینده باز مزاحمت خواهد کردیم حالا وقت جنبندی است اخپلواک صاحب یک دقیقه بر شما یک دقیقه به حاجی صاحب داوود وقت میتیم که جنبندی کنیم بعد از او وقت خبرها میرسه اخپلواک صاحب بسیار خلاص است
تشکر نظر صاحب زه مطلق په دې عقیده یم چې اوس په یو خلاره باندې روان یو او د ټولو نه مهم ده چې روسیې ته د باور او د اعتماد په سترګه وګورو نور هیوادونه چې خپل اهداف لري باید موږ خپل اهداف تعریف کړو او د هغوی په ګټو کې خپلو ګټو ته ورسیږو دواړه خواوې سیاسیون جمع حکومت او جمع تحریک طالبان له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او متاسفانه د دې نه چې دا فرصت دا زموږ لاس لاړ دا ځل به بیا یو بل لسیزه په جنگ کې د داعش یا د بل هر ترنامه لاندې جنگي کونه دغه یو بل فرصت راغلی ده او ټول باید خپل تیرو غلطیانو ته یا کوم مشکلات مو چې لرل یا کومې له فرصتو څخه مو استفاده نه کړی دا یو بل فرصت راغلی ده او مسؤلیت پذیره واوسیږو خصوصا د افغانستان سیاسي قشر جمع د افغانستان د حکومت مسؤلین او د تاریخ طالبان درې واړو ته په یو ډول باندې دغه مسؤول د ملت متوجه ده او په یو ډول باندې باید د سولې لپاره قیامت هم وکړي او قدم هم مخکې کړي او زه مطمئن یم چې یو نتیجې ته رسیږو
مننه ډاکټر صاحب خپلواک چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته تقریبا یو دقه وخت لرو په دې کې به د شاغلي حاجي سید داود نظر واخلو تاسو مهرباني وکړئ
ما پام باندې چې موږ باید واکان لکه څنګه چې وایو چې موږ دا اتلس کال لا سراونه نه لرو لا سراونه نه هم دا ایجابې چې موږ باید کافی کادرونه د مذاکرات ته وړاندې کو هغه په دې معنی چې دا کادرونه په دغه مسایل باندې باید دقیق پوه شي کڅول کې د سولې نوروسته چې پیخي یي چې باید وشي لکه څنګه چې دا تاسو اوریدونکو سوالونه وکړه او تاسو هم مثلا مترکل چې کوم رقم نظام اندغه ټولې پښتني دي چې باید یو ټیم یو ګروپ په دې شانو باندې مخکې د مخکې نه کار وکړي او کله چې دغه یو امریکا لا هم په میدان کې ده د دې داغې ورځې نه ډارې کوم چې خدای مکه امریکا یا نړیواله ټولنه هغه یو وی چې ولاکه افغانستان سره منګار چوکو زمونږ کار دلته کم ځای نه نشي نو موږ باید دوی ته هم دا تثبیت کړو چې دلته
استعدادونه دي دلت ظرفیتونه دي دوی سره د سولې پروګرامونه دي دوی وروسته د سولې نه د افغانستان د بیا جوړولو لپاره دغه یو پروګرام دی نو من دغه ته ډیر قوي ټیم ته ضرورت لرو او ویلی دا چې دغه ټیم د تنظیمي سمتي ژبني دولتي